السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دی دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساعته خبرونه ولایت په ولایت ونیس پروګرام ته چې په مستقیم ډول خبريږي ځانګړې شوې ده په نننۍ خبرونه کې د اورزګان ولایت په اړه ل ملمنو او د غراز د اورزګان لوالي سره خپلې غوښتنې او پښتنې مطرح کولای شي پسر کې پام وکړئ مهم خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په استانبول کې له پاکستانی مقامات سره د افغانستان په اړه خبرې کوي دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی دی او د برتانی صدر اعظم په یو لیک کې د اروپایي شورا له مشر غوښتي چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله یا بریکزیت د را روان جون میاشت تر دېرشمې پورې وځنډوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل خاغلی خلیلزاد د غراز د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیالي تحمینه جنجوه سره هم خبرې وکړې تر اوسه پورې له پاکستانی مشرانو سره د خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دي خبر شوی اسلام آباد ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره هم کتنې درلودې ټاکل شوی ده چې خلیلزاد به په راتلونکو څو ورځو کې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو شپږم پړاو پیل کړي د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی دی د دفاع د وزارت وایم قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه بالا مرغاب ته رسېدلي دي
نیروهای امنیتی و دفاعی تازه به ساحه رسیدن ضربات هوایی جریان داره جنگ شدت جنگ نسبت به دیروز کمتر است تا ساحه تسکین نشه از وجود دشمن جنگ به اوج خاتمه نیابه آمار تلفات دقیق شده نمیتونه و ایر شریک هم ساخته نمیتونیم بخاطر از اینکه ما آمار دقیق تا فعلا در دسترس قرار نداره
په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبری آژانس نن د بادغیس د سیمه ایزو مقاماتو په حواله خبر ورکړ چې د بالا مرغاب په جګړه کې 12 نور افغان سرتیري وشل شوی دي په دې سره تر اوسه پورې د بادغیس د بالا مرغاب په جګړه کې د وشل شو افغان سرتیرو شمیر 23 ته لوړ شوی دی د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن خبريالانو ته په ناستا کې د کرکټ لوبې د درې وړو فارمټونو یا چورختون لپاره د لوبډلو مشران او مرستیال کپتانان اعلان کړل د اورسنیو لوب لپاره ګلبدین نائب او د لوبډلې مشر او ورسره راشد خان د مرستیال کپتان په توګه ټاکل شوی دی د شلوري لوب لپاره بیا راشد خان کپتان دی او مرستیال شفیق الله شفق ټاکل شوی د ټیسټ سیالیو لپاره رحمت شاه د کپتان پتوګه او حشمت الله شهیدی د مرسیال کپتان پتوګه ګمرل شوې دي غوراوی کمیټې سربېره پر دې په دې ناسته کې د سویلي افریقا د تمریناتي کمپ لپاره درویشت کسیز لوبډله هم اعلان کړ چې لمخې به د لوبغاړو د فزیکی جوړښت یا فټنس او ازمیښت وروسته د نړیوال جام لپاره 15 کسیز لوبډله غوره کیږي د ناتو متحدانو امریکا او ترکیه ترمنس لفظي جګړې زور اخیسته ده دا لفظي شخړې وروسته روسیې څخه د ترکیه د اسلور سو دافي هوا سیستم د پیرولو او د سوریه په اړه د درې اړخونو په دریزونو کې د اختلاف لامله پورته شوه ده امریکا او ناتو تړون د ترکیه لخوا د روسیې د دافي هوا سیستم له پیرولو سره مخالفت خي ترکیه بیا د هواد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی غونډه پړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت پر سرګندونو انتقاد کړی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ل خپل ترکی سیال مولود چاو شغلو سره په کتنه کې ترکیه ته په سوریه کې د پوځي عملیاتو د نه کولو خبرداري ورکړ او له انقره یو غوښتل چې په تیزی سره د په ترکیه کې د نیول شو امریکایانو دوسیه حل کړي دا برتانی صدر اعظم تریزا مې په یو لیک کې د اروپایي شورا له مشر ډونلډ ټوسک څخه غوښتي چې له اروپایي اتحادیې د برتانی د وتلو معاملې یا بریکزیت د را روان جون میاشت تر دېرشمې نیټې پورې وسنډوي په داسې حال کې چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانی د وتلو لپاره کومه معامله لا نه ده نهایي شوې د اوسني مهالویش له مخې دا پروسه به د روان اپریل میاشت په 12 نیټه عملي شي راپورونه وایي د اروپایي شورا مشر د دې اتحادیې لوغړو هیوادونو غواړي چې د برتانی صدر اعظم ته یو کال وخت ورکړي ډونلډ ټوسک اروپایي هیوادونو ته ویلي چې کچیر ته موافقه وشي برتانیې به کولی شي له یو کال پوره کېدو مخکې هم بریکزیت عملي کړي او د ترکیې د استنبول نوې نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چارې پیل شوې دي. تمکیږي چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه به د استنبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال د بهیر په 15 ساعتونو کې بشپړ شي. د استنبول له نوې نړیوال هوایي ډګر څخه چې د 2 میلیارد ډالر په لګښت جوړ شوی دی، د استنبول ښار په 40 کیلومتره کې موقعیت لري. د اپریل د 6 نیټې له سهار څخه به دواړه هوایي ډګرونو ته د 12 ساعتونو لپاره الوتنې بند شي، او د انتقال په دې بهیر کې به په موقته توګه دغلته یو شمېر لوی لارې هم تړل شوې. د ترکیې د چارواکو په وینا د 5000 ټنو په شاوخوا کې تجهیزات په دې بعد د 200 لاریو په وسیله د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استنبول نوي نړیوال هوایي ډګر ته انتقال شي. د دې چارې لپاره 13000 کسان ګمارل شوي دي.